هیله لرم چې دا مکتوبونه ور ورسیږي تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سالور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ساس هر کله کو په دې هله چې روغ او سیاورې چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاره د زلمی خلیلزاد له داشن به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلې ځي وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنه کوي. دا یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د ټولو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی، شاوخوا ته تنه وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398
د کمیسیونونو نوی مشرتابه د 1398 کال د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه توانېدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز وویل، شفاف او سرتاسري انتخابات کولی شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ویلي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی دی والی ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په واسطه ولي غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو پر وسله والو د وزن مرګي برید کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او نوې ولسوالۍ کې اوښتي.
د مجموع به تعداد 33 تن از طالبای مسلح به شمول یک سرگروپ شان برام سیلاب و
مسئول د قرهباغ ولسوالی لپاره د سیلاب په نوم د طالبانو دی سرگروپ او د ولسوالی لپاره د ملا زاکر په نوم د طالبانو د استخباراتو دی او مسئول په ګډون ټول ټال 3 وسلوال طالبان په دې حمله کې وژل شوی، 2 تن ټپیان شوی او همدارنګ 3 وسلوال د افغان ځواکونو لخوا ژوند نیول شوی دي. چارواکو ویلي چې د ناوی ولسوالی اړوان په موسی کلیم سیمه کې 15 وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې 3 وزن وژن کور سره خدای پامانی کوله چې د یو واسکټ وچاو دي. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوی ماشوم مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تیر لمریز کال د هود په 9 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو مهسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشي کېدو په بدل کې د 300,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. د مهسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی وو نن د استناف محکمې برأت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر 10 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولي. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونه شي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وای حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې پولیسو پر یو ماموریت دز وکړ ورسته د روختون په دروازه کې چې ټپیان ورلیکدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلوري پولیس دي وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونگا یو ناکہ بندی دا کوٹلا سیدان وتوی پدرابن روڈ باندې اغل تا زمونگا سپیان پڑی اٹھیو پ مورچہ کی اغا دو ٹارگٹ شوی دی زمون چکم شہدا او دو داچ ہسپتال تا روڈ لیشو دلتا نمخ کی یو خزا پ بورکا کی بارود سرا پٹ ناستا وا ہسپتال کی چکم دینو دو پولیس والا شہیدان دی او سرور پ کی سیویلین شہیدان دی.
روختي چارواکو ویلي چې خای د مړو شمیر زیات شي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د برید مسؤلیت اخیستی دی. د پاکستان پولیس ته څرمنه معلومه وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلې. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسلوالو او د مخدره موادو د قاچاق وړونکو تر منځ پکې نښته شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله په دې د فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې یوې ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول ځان وژونکو حملې مسؤلیت اخیستی. په دې پیښه کې د دې ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژل شوي وو. او ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفي پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلي دي. دا د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د مغل ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی دی.
رحیم د لاسته زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي، او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوسر هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغي اسباب کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کوماندو کې کتاب باید په هر ځای کې استعمال نشي، د دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین وایي د کندهار په ورستۍ برید کې له 300 میلیون افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته زیان اوښتی چې باید جبران شي. په دې اړه به له سیمینا نور حال درکو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موغله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهم دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي، خو جزئیاتي ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمې دي، او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او د دغه هیواد حکومت هرکلی کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت د لپاره هم خوشبینی څرګنده کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاده برخه کې د ښه پرمختګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند فریدون خوزند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
مثمر او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوډ اعلان کړی دی دا زموږ دپاره د هرکلی وړ دی او تمه مو دا ده چې هغه چې ډاکټر زلمي خلیزاد شروع کړي دي هم د سیمه ییز او نړیوال اجماع په تاثرت کې او هم د دې دپاره چې زمینسازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهم او اغېزمنې دي.
په خټه افغان دغه امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استازو سره وپړاو خبرې کړې دي چې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو نه کارونې او په دې برخه کې د تضمین د ورکړې په موضوعاتو راټولوي. ښاغلي خلیزاد دغه ټویټ داسې مهال کړی چې هاخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې وکړي. یو شمېر پاکستاني ورځپاڼو هم امریکا د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د زلمي خلیزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزاد له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړه راشي او نور امریکایان هم دا حس کړي چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابي او کامرانۍ نشي راتللی. نو داسته ضرورت شته. زه خپله په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دېته امیدواره دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي. دا چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دوی امضا کوي، بیا خپل مذاکرات کوي. نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو د پاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینی په داسې حال کې ده چې د امریکا د صنایع غړي لینزي ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي: موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضره شوي، هغه څه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري. او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورې درنو دوستانو، و موریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې پاړه له وروستي او هلو زلو هرکلی کړی دی او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدونه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پاړو خبرې دي. لدی ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې او شاید باید دایي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم وربندو شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي. نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی، موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوراً دا شاید ډېر په ګټه د زمونږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي، هغو پورې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې باید کار کوي.
فکر کوئ چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي استاد چې تر ډېره به پرېکړه کوونکي وي ولې؟
زه به همدغه فکر کوم چې یعنې دوی غواړي چې اول افغانستان سره که اتم پړاو شروع کېږي دوی خبرې آغاز شي او تعهدات ترې واخلي چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي، پس له هغې به بیا دوی هغه نهایي کېږي او نړیوال په سطحه به فیصله اعلان کړي.
یعنی فکر کوئ هغه جنگ چې امریکا په 11 د سپتمبر څو کاله مخکې پیل کړی او یعنی تماشته خوشبینی شته چې تر دې 11 د سپتمبر دا تمام کړي بلې؟
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ضد کې جنګیږي، نو وګورو دا عملا دې پورې اړه لري چې دا نوی سیز خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره را وباسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفینو دوی کولای شي چې نږدې کړي د آخري توافقات لپاره، او وی به هم دغه اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 دی د هغه نه مخکې.
زموږ اګل ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان او سره ملکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې میک په تازه راپور کې راغلي چې د ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوی دی. په دغه راپور کې ډېری زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې، خو تر ټولو مهم یې د ملي شورا د غړو د شتمنیو نه ثبتېدل، د پروژو په تړونونو او د وزیرانو په کاندیدېدو کې د دوی ښکېلتیا، د ولسمشر د ځینې تخنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بېلابېلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسی جرګې له 200 غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې، ښیي چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلي دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و، ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري، پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برداشت ته هم اشاره شوې ده، په دې معنا چې ځینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد دا دی چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. د دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوان روحانی وایي ممکن د دغو لابیګریو تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه
دی، وایي د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونه لپاره ځي. وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. دی وکیل پروژه ارزوي، راپور لیکي او قراردادي ته وایي چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړی. نو ولې خلاص نه شو؟ قراردادي ورته وایي په تړون کې نشته چې څه کال د خلاص. دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسیدنه شته. ولې یو کس منفي راپور خپور کړو؟ کوم ټیم چې ارزونه ته ځي عملی پلان دی نه لري،
پلان عملی پروژه نه داشته باشه.
د راپور موندنې ښیي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووځي د 200 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دیوی دیتا ضرورت ده چه سیرن باید معیاری او پر اسناد و ولاری وی. دغه کمیته چه دار راپور خپور کرده مونگی پا طوله که نرده و زک افغانستان ده او مونگ طوله نپیجنو چه زینو برخو که ستون زشته خو که پارلمان گرم کلی چه ناکاره ده او فساد پا که لوله سطح تر رسیده لی ده هم لینصاف لره ده. خاغلی عرفان سره لده چه دیاد کمیته ده سپارختون و هرکلی کوي وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو. او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسېد، د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شېبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده. دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته اوښتي که نه، د چاودنې نویت څه دی؟ همدا اوس راسره له سیمې زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. آریان صاحب، ستړي مشئ، مهرباني، دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې دا؟ تر دې دمه د تلفاتو په اړه لومړني راپورونه څه دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسې او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. تقریبا نن ماسپښین ناوخته کابو 3 بجې او دېرش ته چاودنه رامنځته شوه، چې دغه چاودنه د مرکز د حوزوي روغتون او د پوهنتون ترمنځ یوه کوڅه ده، په دغه کې رامنځته شوې ده. په همغه د پېښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صحي له رسمي سره په خبرو کې وویل چې تردمه د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم، هغه په دې پېښه کې وژل شوی. یو بل ډرایور چې لاندې سر دې موټر کې و، هغه ټپي شوی. دا تر اوسه پورې لومړني جزئیات دي. موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو. د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوي روغتون ته راغلی یو او غواړو چې د دې مسؤلي د دې روغتون د مسؤلینو نظر هم له ځان سره ولرو.
آرین صاحب، د چاودنې نویت معلوم شوی؟
په خپل د عبدالولي صحید مخه چې وایي موټر بم، خو د عمر جزئیات ورکړل چې موټر بم، خو معلومه نه ده چې موټر بم همدلته ولاړ و که کوم لول ته راغلی و یا په حرکت کې و. وایي د پکتیا لا دوام لري او بیا تاسو سره
او تا بندل تا با شاو خواه دستوگنی کورونه می تاسی و کتسا یادکر ده حوزوی روختون و پانتون ترمنز شاو خواه کورونه تا جیان اوخته یک چنگه؟
دل تا چه ما ده چودن تخیر تقریبا پا 50 متره که ما چکومه بلند منزل یا الورپوری زوادانه ولیده ده آغوش شیطول ما ده شوی پا خپلا ده سین و سزون که هم وای چه من تر دیره لر زایده ده چودن غق وابریده. خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حوزوي روغتون کې یو او دلته به د روغتون له طرف سره مونږ خبرې وکړو څومره د پېښې ټپیان او
جسدونه. ډېره مننه آریان صاحب. درنو دوستانو، زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول، وایي چې لومړني معلومات وایي چې د دغه حملې له امله تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندان و د عزیز احمد په نوم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. دا لومړني معلومات دي. وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوو. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلیزې وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د تېرې دوشنبې په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډو ځواکونه ووژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو لمخي عملیاتو ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات در رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د خوونې روزنې تجهیز او تجربې لمخې په سیمه کې ساری نه لري، د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغه پیښو وروسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي.
بدون شکر عملیه کې صورت میگیره و دو عمله چی و نظامیان
چی هغه ویل شک پرته هر هغه عمله چی په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي چړل کیږي. د اب کمری حمله هم جدي چړل کیږي. ستونزي او تشه پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوي، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمیر افغان کمانډوز واکونه د تیرې دوشنبه په شپه د بادغیس ولایت اب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل سول چې د چارواکو په وینا 15 تنه دغه ځواکونه پکې ووژل سول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 کلن ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې دروند بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نه شي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي، باید لارې د ملک له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامدار توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قومندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوي. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چېرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅېرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر ام پینی مورډاون د شنبې په ورځ د ایران لخوا د ستینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي کښتۍ نیول دښمنانه عمل وبله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برتانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي.
د بریتانیا حکومت په تیرو 46 ساعتونو کې د دې قضیې په اړه په لوړه کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړي دي. لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناکه لاره روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل بریتانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې بریتانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیک کې چې بریتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپي لیدلې ویل شوي چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک کې ویل شوي بریتانیا نه غواړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي دا یو ډیر پاروونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کپ نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې بریتانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړی ده.
زموږ آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو ده azadiradio.com او د خبرونه محمد اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس هم 4:13 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په 6 نیټه ترسره کېږي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 30 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي. د غزنی والي ویان محمد عارف نوري ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو او پر وسلوالو د یوه ځان مرګي برید کوونکي کې د واسکټ د چاودنې په نتیجه کې طالبانو ته دغه مرو ژوبله په قرباغ او ناوي ولسوالۍ کې اوښتې ده. په کابل کې د 6 کلنې وژل شوې ماشومې مهسا اختطاف کوونکی او قاتلې نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاداغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تیر لمریز کال د هود په 19 په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدي ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. پولیس وایي حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان چې 4 پولیس دي وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان پولې ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو 2 غړي وژل شوي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون ورکړی او ویلي چې دا د ترهګرو کارو. ایران وایي د نیول شوې بریتانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسؤونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالونو د کرکټ مهال د هندستان په اتراپردیش ایالت کې د نړیوال جام سیالیو لپاره پر تمریناتو بوخته په یوه ازمایښتي لوبه کې د هغه ایالت د مالونو لوبډلې ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د یادونې ده چې افغان لوبډله به د جولای تر 1.5 نیټې پورې په هندوستان کې خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. تر ټاکنیز پړاو وروسته د کابل الف او بی هندبال لوبډلې ترکیب اعلان. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ چې پکې د 140 ښځینه او نارینه لوبغاړو برخه اخیستې وه د بدني روزنې او ورزش ریاست په نظم کې ترسره شوې. دا لوبې د خپلواکۍ د بیرته 70 کلنې په مناسبت او د غوره سیرو د پیژندلو په هدف د کابل الف او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. او د مصر په قاهره کې د الجزایر فوټبال لوبډلې سینیګال ته د 1 ګول په ورکول سره د 2م ځل لپاره د افریقا افریقایي ولسونو د فوټبال اتلولي وګټله. د دې لوبې د پایل په دوهمه دقه کې الجزائري لوبغاړي بغداد بنجا وتوانید چې د خپلې لوبډلې لپاره ګول وهنه وکړي، خو مقابله لوبډله تر اخره پورې په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. الجزائر لوبډلې له دې وړاندې په 1990 کال کې هم د فوټبال دغه اتلولي ګټلې وه، خو سینیګال لوبډله بیا په 2002 کې پایلو به تر رسیدلې وه.
زموږه ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، نجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. د ورو سدوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې اورک شوی عزیزان خبريږي ک علاقه لري نو دا هم را سره واوري. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پریا دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجي اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلی او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. د وایي حکومت ورته نه ځمکه ورکړه او نه د ځمکې په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجي اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجي اکبر خان دی، میشه د کمیسیون مسؤل یم.
مشکل هم څه و؟
مشکل خدا دی چې موږ د امریکا اته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره نو لا تر اوسه پورې زمده کوی کملاک نه سویا یا تام راځي خدام د کډیره په فساد کې کړغه ټول خلک راځي ودل تر راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځکه بیرته ځینې چا ور کړی او چا نه ور کړی.
د ځمکه چیرته
پدې نه کې آینه کې دا کوم تعمیرونه دی جوړ دي؟ دا د می کې آینه په خاورو په پټه کې جوړ دي.
ها
او دا د می کې آینه په کلی باندې د چینایانو تعمیرونه جوړ دي؟ دا د موږ کلی ده.
مخکې د دینه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چینایان راشي دا قرارداد چې وکړو د ځمکه کرنیز ځمکې به کله
دا صاحب کله یو دوه کاری درې څلور پنځه کاری زو زر ونه خپنه د موږ د بادامو په میشي آینه غتی په وزارت مادان کې بیا سونه موجود دي. تو ونه وی بادام او زردالو کله یو لسو وخت کله لاله پاکستان ته درک زراغلو بس دلته دوی ورننه وتل ځکه ټول کړي په زور وېست یو موږ نه
خا دلته به څومره خلک وسیدل؟
تقریبا پنځه کلی وسیدنو په پنځو کلی کې څه څه حساب کې نه څلور پنځه سو کور خو
دا کلی د دې مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو.
دا د مس عینک پروژه چې دی دا د موږ دی حاجی اکبر په کلی زما کور باندې جوړه ده. دیوالونه ستا دا کله دی ال بیخ وخ کاریزو ته پیسونه واچول کنایانو ته یو بوتي ریکړلې. دا هم ځکه دا ابي زراتیم ځکه چې کوالی موجود دي د مالی ټکس موجود ده هغه په لوډونو باندې اوار کړی دیوالونه یې کتاب کړ پیاتان راځي هغه چې راشي وګوري او اسناد راوړي چې اسناد ورته کوته کو هغه وایي چې دا به سره کم کیږي یا سکل فیصله را سره وکړه چې 200,000 روپۍ په جره باندې درکو دا نور خلکو دې 15,000 ورکړي دي. دا نشه عینک دی دا سرک په دې موږ خو ډیر شوی دی د هو په موږ کې
حاجی صاحب دا مشکل هم کم زیات رسولې والی په خبر دی د لوګر والی
قربان ډیر زیات خبر ده والی ته خبر ده ورسوال ته خبر ده وزیر صاحب ته معارضیه ورکړي چې تا کار خلاص ده د موږ ته څه څه ده سرویس څه ده او د مالی کسونه موجود دی هغه وایي چې راځي چې وساله وزیر دی راځي او چې مادن دوړ یو دی کنه نو بیا مالی چې خوځ وزیر صاحب دی چې دا اسناد سره موجود دي. وزیر صاحب یې کړی ما ته معلومات نه کیږي هغه ته ورله هغه ته ورله ما هغه وایي هغه ته ورله ډیر زیات تیار نه خدای دې خیر کی
نه. وزیر چې لیکلی چې دوی ته ځمکه په بدل کې ورکي او کنه قیمت ورکي
وزیر وایي لیکي چې بیخي ما تم دي معلومات نشته یو ورله وزیر ته مریضه ورکړه کافی را سره موجود دي. وزیر وایي لا تر اوسه دې میچ عینک پم ده کنه خبر خو مطلب دا ده چې د عمل کې څو کار نه کی او موږ ډیر غریبانه نه موږ اقتصاد دی په داسې پیسې را سره وایي کار په یو نه خلاصې دي
نو آرام خو به نه یې ناستاسي به دا شکایت کوم زه ته رسولې کنه
ولا صاحب دې جانی تم رسولای دا مادان تم رسولای دا دو ور خپل مارک سره رسولای دا والی دې لوګر تم رسولای ولسوالی کې خروزانه سره ناش کی او ډیر زیات خلک تکلیف دی ډیر غریبانان دي تو مشکل کې په خاکی جبار کې او په غلدره کې په ایکران کې په ټول منځ کې خبرې شو خواران
یعنی دا خپل کله او کور او د ځمکې پریخي وس نور زینو کې مشت شوی استي
سب دومره به خبره حکومت ته دغه نه حکومت خبر ته دغه دیوالونه معلومی کې دا کلم کړه کړي دا چیر تپلېږي پښتنه نه کوي اریزه چې وګرځو نو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسیږي هر ځای چې راځي د خپل کمیشن والی ځاتی بیرته ځي
خسته مشکل به ورسو یو ځای پور خو به ورسو
ډیر عمر درکې
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لوایاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریک کړه. جناب مطفی، د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي، خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډیری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللي دي. دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې. په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت.
په مثالنه کې مونږ اووه کلي لرو او په اووه کلو کې تقریبا 393 کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي. په هغه سیمه کې چې مونږ د مثالنک پروژه لرو په هغې سیمه کې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړي شوي ځایونه چې ځانګړي شوي په دوی کې به دوی د ټولو ځمکو حتی د ونې حتی د تجارت حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسیږي یا هغوی ته به جبران خساره کیږي او دا پروسه شروع شوې ده.
مطفی صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا اته کاله تیریږي. دی وایي دلته دوی کورونه لرل، ځمکې لرلې، ژرندې لرلې، ډېر حاصلات یې ځنې اخیسته، خو دی وایي کابو اته کاله کېږي چې هغه حاصلخیز ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم. مقصد دا چې په دې سه کې به څه اقدامات وشي.
په دې کې هیڅ نوه تشویش دی نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقیږي. البته دا به د یو سروې، دا به د یو مکملو معلوماتو او دا به د یو کامله بررسۍ نه وروسته په دې برخه کې اقدامات کیږي.
مطفی صاحب، دغه نغدې ستونزې ته اوس څه تدابیر لرئ؟
اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې په مثالنه کې زموږ استخراجي پروسه نه ده پیل. هلته تاریخي آثار دي، هلته همداشان مونږ د تاریخي آثارو تر څنګ هلته د شرکت سره مونږ د خبرو په حال کې یو. استخراجي پروسه نه ده پیل شوې. مونږ به د بیځایه شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی، مشخص شوی دی، هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغوی ته جبران خساره کېږي. یعنی په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته دی. په دې وروستیو کې دغه د بیځایه شوو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی، هغې کې مسجد دی، زکورو ناسو لپاره مکتب جوړ شوی دی، همداشان د نور اجتماعي خدمات چې دا را روان دي، غیر له دې چې کله پروژه له خیره سره پیل شي، رسمن استخراج پیل شي، رسمن هلته کارونه پیل شي، دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، حتی د دوی د ونو بوټو حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي او هغه په جبران هغه ټول جبران خساره کیږي. همداشان مونږه هڅه کوو چې په هغه سیمه کې په هغه غیر له مثالنه په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي، د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي. د دې سره سره به مونږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د غیزې انتقالیږي هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي او جبران خطاره به ورته د قوانینو په اساس او د بررسۍ په اساس معنی کېږي. یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې کچېرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ونه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته اقتصادي برنامه لري، خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کیږي.
مطفی صاحب، ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډیره اوږده شوه، خو که دغه خلک ډیر تنګ شي د ځمکې په بدل کې به نقد پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې؟
مونږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده او په دې کې نو قوتونو برخه کې تجدید نظرم کې دی چې مطلب وشي او دا پیشنهاد کابینه ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې موږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي، غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کی نور منفعتونه اقتصادي منفعتونه ملترز پرزنل تب د کار زمینی برابرېږي التب ترانسپورت راځي التب نور زیربنایي پروژې راځي التب برقی التب د پور سوالو بندوبستي التب نور د ژوند وسایلو د پارتول غ برخي غ اکتشافي برخي په پام کې نیول شي ترڅو موږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف پلاتکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمینا حاجی اکبر خان آزادی رادیو ته ویلي چې لکومې ورځې چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلي د دوی کرنیز ځمکې او کورونه او کلی نیولې دي او د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند خغلی عبدالقادر مطفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی دغه خلکو سره به ډېره مرسته وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فربازر خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ او یا په خپلو سیمو کې د یو بل کس چې ورک سوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم او موږ به هم په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونې د اوریدونکو سره شریک کوخته دی وکړي چې ستاسو کچيري کومره عزیز ولري په دغه پیغامونو کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مو ډیر نه نیسم غواړم په لمړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه له خپل کورونو څخه لري دي. نو هله دوی چې قلم او کاغذ راوخلي او د دغو دوستانو چې خپل شمیرې وایي شمیرې ولیکي کچیرې ستاسو کمرک پک شي وي نو وکولی سي په اسانۍ سره زنګ ووهي او معلومات ترلاسه کړي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
خلک را کوایل چې دماغ یم کار کوي کله کله چې دماغ خاص ما د خپل ورور شي ما په یاد شي پر وای چې په څلور درې سوه نیمي یې سلو اچ دا شماره ته ورور زما سره زما ورونو تقریباً اړیکه ونیسي بیا له مننه ښه ژوند.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما سره دوه نفره دي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ده مرکز اسمت خان کا نام مشہور تلاش کی مرور سے بھی تلاش کی موسر بھی سجیش مارا ہر چونی صفر وہ سو نن صفر سمجھا کیا وہ سو سمجھا چل گیا.
سلامونه تاسو ته د ازادي اوریدونکو کار کوم ته وایم بیا ګل محمد خوشالی نه غام دی هلمند ولایت نه دلته نو سره یو ځوان ستا د بشیر احمد په نامه دی یو اقتصادي تکلیف هم لري په سر کې ویشته سوی دی د پلار نوم یې حمدالله دی نو دا 15 میاشتې کېږي چې د لیز موږ سره دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي یا د ده کوم دوستان یا قریبان وي نو زموږ سره د پر دا شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 3 5 1 2. بل شمیره د بی سیم 0 0 0 5 6 0 او سلام شمیره د 0 9 1 9. دا د قربان زما ځغ واوري څو وخت د ازادي راډیو څخه ډیر مننه.
سلام علیکم کیلې سلامات باد درې د ټولو کارکونکو او دونکو ته کوم زه حنیف اریان یم د کابل څخه دا پیغام پریږم. بلته ورور چې نوم شمس الله د پلان خان محمد وای د قندهار اوسیدونکو دی کله وایي درې میاشتې کېږي له کور نه راکه شوې دی، کله وایي درې کاله کېږي. که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غلته اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره اړیکې ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 0 2 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمندم چې جوړ روغ یاست. زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په اړیکه کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نادالی ولسوالۍ کې تقریبا د 2 کلو رافدې خوا یو سپینږیری سړی دی چې څه ناڅه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي، انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 50-60 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو څه وخت د یو سره یو څه وخت د بل سره یې دغه سړی که د هر چا وي، که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي، دلته په هلمند کې دی، د نادالی په ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي، زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې د 0 8 43 50 50 90. مننه، خدای سامان.
بریا، السلام علیکم. نادیم د لوګر ولایت نه. دا زمونږ کلی کې یو هلک دی، عمران نومیږي. که نه موږ نه پوهېږو دا د چا دی او په ژبه باندې لاس لږ ژبه هم لږ لږ بندېږي که نه. بس که دا چای دې په دې شمېره څنګه وایي چې پر واغې 3 3 1 3 5 4 9. بس په دې شمېره هم که څنګه وایي واتمن دې ته هم ناشته کړې خبرې کوم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مرا سره شریک کړي وو او موږ هم دا د خبرونې لالارې خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو، اوس به د خپرونې بلې برخې ته ورسو چې په هغه کې تاسې خپل ورک عزیزان لټوئ. نو هیله ده چې تاسې قلم او کاغذ در سره ولري، تر څو وکولای سي چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمېرې وایي در سره ولیکئ. که تاسو د دوی د ورکو په اړه معلومات لري نو خپل معلومات ورسره شریک کړئ. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومیږي. د کندهار ولایت دا 4 کاله کېږي، یعنی کته ځوان دی، 25 کاله عمر لري. هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکړه معلومات
بلے، السلام علیکم. زاد القیم حاجی فرید فراد ولایت بالا بلد الصلی دگرانی نکلی سای سره پلای کی مورورا. زما یو ورور دی په نامه د شفیق، تقریبا 16 کاله عمر دی او دا اومې کښې دی چې نادراکه سوی دي. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل زما ورور د په بابل باندې معلومات لري، وروره ډېره هیله لرم. زما د ټلیفون په نمبر چې ما ته زنګ را ووی وروره 28 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاز اتا شپاز شپاز
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم. ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سر په تماس کې ما د خلا زوی دی چې د درې څلور کال کې چې نادر کسوي دی د شپیولا په نامه دی د ډاکټر رونار زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. نو کدی زما زغه اوري د ازادي راډیو د لارې څخه یاد د نور ملګری د پاره باندې معلومات لري نو زما سره د پر دوه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. سپر و سپر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. السلام اوریدونکو احمد جان ولدی اجرا جان د وزیر اوسیدون کې چې فعلا چمتلک کې اوسېږي درې کاله کېږي چې نادره کړی چې هر چا چې پته وي په دې شماره کې جنګ وي صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نه څلوېښت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ خیر اداره مری او دوست دی ورکتی چې عبدالکریم نمیږي د عبدالله جان زوی دی د لس کاله کېږي چې ورکتی چېرې یک شنبه تاسو یې واری وویله تکرار وکړي انوکه یې واری بیا به راته تکرار کوي که هر چاته یې معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې وي په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نهه وي ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته اکرام ارمان یم. کنړ نه زما یو تروزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم صفر اته اویا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا. د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلی شي بیر الله په امان.
اور اور السلام علیکم څنګه شهر تم جوړ لسالین خبر کوم اورای پر دا لمبر باندې موږ څنګه تر ولې د دې وترې نه شته خاطر اعلانونه مور کوله د نعمت په نامه نه نیوي چې موږ د یو کاپ پر مخ دی یو پر لاس دی. معلومات مو نه کوي را معلومات خام خاو بس معلومات یې راکړي موږ تیر په فشار دی نو موږ دې شفت کړی مس خام خا معلومات.
الو زه حمید الله د میوان ورسالیت خبره کوم. پروس کال د لی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکنه مې او د ماجه سالا دی هر مسلمان نور که په جهت له معلومات لري د مهربانۍ د مخې دې مصطفی دغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اویا دو دېرش نهه نوي دوه سوه اووه دېرش شمېره تکرار صفر اویا دو دېرش مهربانی و سلام سلام. بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زی ورکتی د جواد په نامه د اوولس کالو دی دغه پیغام وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. بیا هم شماره در صدقه کوم صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلی السلام علیکم زاد ملک په هلمند ولایت د بولان څخه سر سر پاړي کې کېما. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی تقریبا اتلس کال عمر لري او هر مسلمان معلومات لري په دغه شمېرو جو مست زنګ ووایه صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه
صفر و سلور اتا صفر دریوار کنزاد باور ناخدت و من شورت.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل غږ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کې هم د دغه غږ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا څه اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو. هغه ورور پیدا کوو چې دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پاخت سره ما د تلفون شماره 0 0 0 0 3 2 1 آخر هم دریده. نور هم پر پاکه لاس باره مختم و شاید در روز خواهش کن چی خپل گاق در رادیو ازادی تا بیا دقیقی که مول پدر در خبر سو چی در علک وارس پیدا سو کنه سو. نور مخمی نسم پر پاکه لاموس باره.
سلام علیکم پایب لولایت در اصحاد و رسالی محمد نمیشم پر نامه در دعوت یا نفر زمان در اکار دیده برس خیلی در دو خشکال چیم.